په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د پرزیدلي جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولی ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و. خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي. شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبانو حکومت د نوي ائتلاف ته جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغو څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبان حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوې چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې هیبې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي په سلو کې 28.1% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنګپور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming. They point
to the ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د لمنځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د پریکړې ته د موسکو د پوځي ستراتیژۍ او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کېږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځ اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هیواد ولسمشرې د انتخاباتو نتایج باطل کړل، چې ورسره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي تون لاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي.
متاسفانه په چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکتران ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي دي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال درکړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بېګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه په دې مهمه مسله کې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یوه تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بې پولي ډاکترانو د خیریه ټولنې څه باندې 40% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغنده، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسمن تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو زینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي، موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجده یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته دغه انځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها به رود
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د یوې هنرمندې په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلې دي او دا ځل مې د نجونو لپاره د اے آی انځورونه جوړ کړي دي، ځکه دې موضوع ټول حق حیران کړي. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایف له خواجه آصف سره په پرونۍ کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به تر 50% پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به اوږدوالی 640 کیلومتره وي د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تېره شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کورد جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پال اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارونکو وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیا هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه هلکه لسیمې څخه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کوردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیوه. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلخوا د سوریه په پاوڅ کې دوه سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریه په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبی ولایت درعا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او په خوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریه د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلې دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له څو کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد یې اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شو. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وې چې له امله یې ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټول ګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار خروار مولوی نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 1403 کال پراختیايي پروژو په ترڅ کې د خارخ کولار مستقولو په خاطر د شپږ زره متر مربع پلو لارو جوړولو چاري پیل کړی دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړی دي. خبر کې راغلی چې ټول ځانګړي شوی افغانۍ د خاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالی او د یو شمیر هټیوالو د بېغورۍ له امله ګڼی پلې لارې ویجاړی شوی او خلک پرې د تګ راتک پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي رادیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ وو، خصوصا د باران په وخت کې، د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لخوا نه ترسره کیږي، نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې.
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته وویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خو له ښاروالۍ هټیوالو عوامو ښاریانو غواړي چې د دغو لارو سړکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شوي و، معیاري جوړ شوي نه و، اوس دوی هغه په ښه معیار سره برابر کړي تر څو وطنوال ته په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جز دی، باید هېوادوال په دې کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداروونه او د ښار هغه ساحې چې کوم کې نه صفا څه کېږي، پارکونه د دې ښه پالنه وکړي. کولا کې عمده رول لري، ځکه چې همدغه پیداروونه همدغه پارکونه دي چې ښارونو ته ښکلاګانې ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 11 میلیونه افغانیو په داخلي بودیجه په داسې حال کې د 6000 متره مربع پلو لارو جوړولو چارې روانې دي چې په یاد ښار کې ګڼ سړکونه او نورې پلې لارې هم کنډو کپر شوي، پرې تېرېدونکي موټرې او ښاریان ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د 2023 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقالاري بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خو دې بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4 مې خپور کړ، خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخ شافیزی چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه، او ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډېر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول دا د سوداګري موده ډېر کمیږي او کرایه ډېر لږ راځي او نور اسانتیاوې لري، مثلا سر الفساد شیان او پیښور څخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورځ کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لاړ شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لاړ شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورځ کې هلته رسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیا اخیستل ګڼي، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و، چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات 6 کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ 6 کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات سرنګل شي، بیا پاکستانیان تعرفي جګی دی میوه په مقابل وو، د لمدی میوه په مقابل تازه میوه او د ترکارایو، او دا هلته په سورسته کېږي له بینه ځي طبقي، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2018 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد د لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ تجارتي لاره پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شاغلي تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسر خشافیزی لدی اړخ هم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسب ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شیان د بل هیواد څخه راوارد کو، دا نشته. یوازې هندوستان نه لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنه دا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتره دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون د جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامي کمیسون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسایل وخت فوقتا څیړي او عاجل پریکړې پکوي، دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یو وی ام د اقتصاد آباد چیڑی، ام د سیاست چیڑی، ام د نظامی چیڑی، ام د استخباراتی چیڑی، خو عاجل د اجرات پکوي او ش قوی صلاحیتونه او مسولیتونه دی د کمیسون ته ورکل سی، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې بي وي.
نو ویټلای د پاکستان لاري له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکې له لارې تجارت ته هیلمن نه دی. نو سره له دې چې په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کی یم له طالبان څخه دا غوړ زمو مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ پیر سلدی سر دی، موږ راتلونکي خرابې ځای کی دی، به موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی، موږ خپل مکتبونه به تر خلاص کی
موږ خوښینه خپل راتلونکي خپل لاس کی نه ده. زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هوا جوړ کو، څنګه چې تعلیم په نرو خدا فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
زمانه ګل مینار چلو رمینه نه یو سدن کې په انم ټوپیک
شونځي ته کوم لاړ چې موږ یې امتحان ورکړو موږ به تخپل شونځي شروع کوو خو هغه چلته ورغله موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته پر کور کښېنې اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل شونځي خپل څه به یې زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغله دوی موږ ته وویل چې ته لاسې بېرته کور ته کښېنې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د پرزیدل جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې له آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرون یې رسنیو ته استولی ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و. خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی. د طالبان حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروی د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروی له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې و. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې هیبې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د شلو او څلېرویشتو کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.1% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدل شي. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د هېواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شي. وی دی اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وي باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجیسکو ګټلی وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي. د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما
خلک هم زیات در کړلو د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا وکړي در من اپتون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل خلا لري. خدا خلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند دی لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګیږي، لاره اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرون نه سي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بیخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر منی پورې څه دې ته تشویش نیولې. مال دونه وخت تېر شو، دا بیا زمای را رسېږي. ټولې نغدي اوري مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې زما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی ګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړی په تنګ کېږي، باید حواس کوو اوسي. لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي، لارې پرې ښایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
ژمی څه ده؟ د استراحت لپاره ښه موسم ده، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. او یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره، له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولري که به نه ولري سي. زمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده. از مثل منه نه خوښېږي، خو زمه مې بیا خوښ ده. شما سم
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي په را رسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغو ځوانانو چې دندې لرلې، هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې، یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راته وایي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه ځان ته برابرول څم کوله؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مسؤلیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د میو خوړل لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو. هغه د واورې جنگ یا بر جنگي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په هماغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي؟ څومره امید لرئ چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړ ستاړئ چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر وهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت سته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صافه چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د دې هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بی خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي. انسان خپله فردي ازادي نه لري. یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت را ګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تیښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زادای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اورو.
مخکې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان وو، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې وو، هغه به چې کله ژمه شوه رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول. زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته راتلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وو یا مثلا انګلیسي کورسونه وو، یا هغوی به راغلل د ژمی دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به وو، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي. ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتماً به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري درس کړ، څومره زحمت وباسي زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کا بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستې ده. یعنی درس ته هیڅ امید نشته ده. یکه ښځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایي او آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوي دي.
او هم دغه دم ګړۍ کله ځانه کې سره ته وکي په کور کې د څه مصروفیت درته برابر کړی. له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نشته، بیرونم آزاده نګرځئ. راته وایه اوس چې او په سړېدو ده او پامه خبره دروازې نور د کوټو پورې دي، په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوې؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. دغسه دی، یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بودي، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضي وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نکم نکده. ما جه کشر مدره خورگان دی چه ایوه دی قندار تیم مسئله ده، ایوه دی کابل تیم مسئله ده، ایوه هم دی پروان تیم مسئله ده. نو باور وکه چه دوم را زحمتون هسته لیدی، دوم را زحمتون هسته لیدی چه آقا یو کار با دی زانون قرانتین کری بود. یعنی دی پارا آقا دوم را درسی ویده دی چه آقا یعنی دی کابل بانتون تا کامیابی دل دیر مشکله ده کنه. نو آقا زحمتون دی خارش ولی آقا هیلی و میتون هم ده آقا چه آقا درس و یا پاینده که دی آقا نیو شخصیت جور شیخ پل وطن لپاره خدمت وکا، خو هیچ وست پا کرو که ناسی دی طولی.
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي؟ د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی؟
کومه زه پر خو چې زه پیګم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دومره ناامیده یم، خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسون آنلاین وی یو کوشش کو هم غره کم ته خیر غره کم ته خونه کی خو بیا خپل درسون وی نو د ټول خویندنه هم دغه هیله ده هغه ځوانان دی مثلا ځوانان ورون نه دی خویندنه چې خپل درسو ته ادامه ورکو کدا ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شون ټول نسل به مثلا نه خواسته تابوت اوشي
تاسو خپل خویندنه یادونه وکړه چې دی افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي ک نه وایي
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتون هم دي خو د طریقه یې خپلې زده کړې مخکې بیایي خو بدبختانه چې دي ما د کندهار خوږ محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وای د هغو دومره وخت ضایع شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې دي هغو فارغېږي په راتلونکې څو میاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال د تیم نه فارغېدلی
زما معمولا داسې ورځې وي چې یو ډول تیاره وي آسمان وریز وي کله ووري او کله هم داسې یو وضعیت وي چې هغه په عامه خبره زړه تنګې ورځې وي اوس چې هغه د پسرلي زړه تنګي د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا مهلکه مخکې بچې که ښځې به وي که به وړ کې وو که هلکان به وو که نجونې به وو دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي یعنې ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي یعنې د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی نور
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما تیر سی پسرلای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول زان سر کم پلان لری
واقعا هم چه رخی هم دا خبره داشی ده هر پسرلی تا دی موگا امید داوی چه کاش که پا دو او سالی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حد اقل جنو تا دستق رو اجازه ور کلل چی خب بیا هم عرض چه هر پسرلای موگا نامیده که گو نامیدی پس نامیدی خب دست حالت که چه پا طول وطن بنده دست حال وی او جنو ته به هر وطل و اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسو پوی وای چې جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه ترل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پاره به موږ سره کوم پلان ونیسو
یوازینی لار امداد تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د ښځو حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداد ده چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړ شي او جنو باندې د زکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هېڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هېڅ وخت د ښځې یوه ښځه نشي لوستلی نو زه هېڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نخه خیر ځکه چې دا مغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
ناریدین پر رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده. خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نشي ورکولی، یعنې زده کړو نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې. که نه بهترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوحې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حد اقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزې کېږي چې جنګ دی. کنه په دو جنګ کې داسې خو نه دي چې په دو جنګ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه د دغو وطن خلک دي، د دغو کورنیو خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي. د زده کړو سره سره ښځه نه شي کولی یو چیرته د ضرورت وخت کې سفر وکړه، حتی نه شي کولی. یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېرېږي، کمېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه په دې علت یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او مېرمنو حقونه ورکړی شي.
ډېره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
دنیا دل شوا دلد جانان اخلا، دنیا دل شوا دلد جانان اخلا، خبر دو گلستان اخلاق کلا نا کلا، خیر خبر دو گلستان اخلاق، دنیا دو دل شوا دلد جانان اخلاق، دنیا دو دل شوا دلد جانان اخلاق، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، چی تخلیق کڑی چی تخلیق کڑی، فطرت حق خوبان اخلاق، تخلیق کړی فطرت هغه خوبان اخلاق، دنیا دواډل شوا دلد جانان اخلاق، دنیا دواډل شوا دلد جانان اخرا سوداگانو کے دشمنوں کٹ چاکڑ دی سوداگانو کے دشمنوں کٹ چاکڑ دی داز لسنے سوداگانے دتاوان اخلاق سودا گانے دتاوان اخلاق دنیا گواڈل شوا دلد جانان اخلاق دنیا گواڈل شوا دلد جانان اخلاق لارد چون